د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د جی وی خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو قربانه منزه شهید تاسو هر کله وای. نن د شروع یا چهارشنبې ورځ کال 2021 د مارچ میاشتې لسمه نیټه ده او دا مهال وخت شوې ده په پا پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سټه کوته. روسیه د افغان سولې په اړه په یو درې ورځېنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د مهمو افغان سیاسي مشرانو په ګډون امریکا، چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده. بلورته د پاکستان انتخابي کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د سینټ مشر ټاکلو لپاره د مخالفه ګوندونو ائتلافي پی ډی ایم کاندید یوسف رضا ګیلانی د سینټ غړیتوب لپاره نااهله ګرځولو خواستونه رد کړې دي. اخوا د انډو پیسیفیک سیمه لپاره د امریکا ستر پوزي کمانډر اډمیرل فیلیپ ډیویدسن ویلي دی چې چین په نړۍ کې د امریکا نه مخکې کېدلو لپاره خپلې منصوبې تیزې کړې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري. تاسو کولی شئ چې په خپل کورونه کې په یوټل سټ 70 بي 103 چینل باندې هم د خبرونه نیخ بنېغه وګوري. زو د خپل لومړی موضوع ولوري ته چې د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو ده چې روسیې د افغان سولې په اړوند یو درې ورځېنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د مهمو افغان سیاسي مشرانو په ګډون امریکا، چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده. زموږ په خبرونه کې ملګری شوی دی د سکایپ د لارې د جی وی څېړونکو اسماعیل خان صاحب. هغه ته هر کله وایو سړی مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په دې هله چې تاسو جوړ روغ اوسئ اسماعیل خان صاحب. څېړونکو څه وایي چې د دغه غونډو او کانفرنسونو هدف څه دی؟ یوازې روسیې نه بلکې نورو هیوادونو هم په دې فایل خړې دي چې کانفرنسونه به د افغانستان د سولې په اړوند نیسي، خو اصلي هدف یې څه دی چې دوی دغه کانفرنسونه لابري او د پاکستان رول به په دغه غونډه کې یا په دغه کانفرنس کې چې روسیې را بللې دي څومره مهمه وي؟
دګي مهمه خبر دغه ده چې د امریکای د اړخ چې کوم پیشنهاد راغلی دی او د سیکرټری اف سٹیټ بلکنز چې کوم خط لیک شوی دی بهر راوته دی، په هغه کې هم دا خبره شوې ده چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې یو موقتی حکومت جوړ شي چې پای کې دا ټول ګروپونه ټول ډلې پکې شامل وي او دغه نه پات بیا اوربند شي. نو د دې نمبر کې هم د روس تړه هم دا یو پیشنهاد راغلو کله چې د روس دغه راغلو خصوصي استاد د افغانستان د پاره د امریکا بلو هغه هم دا خبره کړو چې دلته کې په افغانستان کې یو موقتی حکومت یا ترانزیشنل ګورنمنت پکار دی او بیا د نړۍ نور ملکونه اوس د پاکستان چې کوم دغه راغلي دغه هم پاکستان کې نن ملاقاتونه شوې دي. نو هغه هم لکه داسې معلومی کی چې د افغانستان گاونډي هوادونه ایران سره پورې لاس خبر نه تکړه پر اس بیتوګه باندې پاکستان هم نه تکړه خو یو عمومي داسې یو موافقه جوړیږي په دې باندې یو اتفاق جوړیږي چې په افغانستان کې موقتی حکومت پکار دی په شمول د ټولو ډلو چې افغانستان کې څه نظام پکار دی یا اوربند لپاره یو مستقل اوربند لپاره څه پلان پکار دی. نو دا ټول دغه دی خو اوس روس ته خو دا مخکې د مخکې نه دا خیالو امریکې دا ډغه دا پیشنهاد مخکې په پټه خبرې کې دی ځکه چې دا د خلیزات دا ډغه په پړمې ځل د خلیزات چې دا ډغه دا خبره مخکې راغلو چې دا دینه مخکې راغلی و چې دا یو ترانزیشنل کمنټ پکارې دا ما خپل خیال دا چې روسانو ته پته لګې دلی و او هغه غواړي چې هغه هم په دې کې خپل رول پلی کړي. نو ځکه دې دا ټول هوادونه راغوستي په ماسکو کې په 14 مارچ باندې او دا ټول ګروپونه امرا غوښتلې په بدل امرا غوښتلې په دې باندې خبرې تر وشي.
خپل اسماعیل خان صاحب، تاسو بالکل د هدف دلته خبره کومګه، نو څه ګمان کوي چې په دې کې به د روسیې څه رول وي په دې غونډه کې؟ آیا دوی د دې خالیګا رامنځته کېدو څخه ویره لري او غواړي چې په هغه پلان باندې کار وکړي چې په افغانستان کې که حکومت موقتی حکومت پریکړه وشي نو بیا به دوی دغه خالیګا ډکوي او که څنګه؟
زمات دی خیال چې د روس په دې کې ډېر زیات مهم ده. د روس غواړي چې په دې منطقه کې خپل کردار رول دی هغه پکې دغه کې هوزم غټه خبره چې کومه دغه د امریکایانو ده، ځکه چې امریکایان او د ناټو ځواکونه په افغانستان کې موجود دي او چې تر څو هغې فیصلې نه کړي نو که روسان ډېر کینی او دا ټول ګروپونه دا ټول ډلې راغواړي په یو نقطې باندې دغه متفق هم کړي، خو هغه فیصله چې کوم امریکې او ناټو له کول دي هغه روس نشي کوي. نو غټه خبره دغه ده چې روسیان چې کوم دي هغه غواړي چې په دنیا په نړۍ کې او بیا په منطقه کې چې کوم د دې بخ کې یو د سوپر پاور د هو چې یو غټ طاقت ته هغه ته طاقت خپل یو ځان اومني د دې نه زیات ما ته سرکاري نه. خو غټه خبره دغه ده چې امریکایان او ناټو که په دې نتیجه ورسېدلي چې همدا موقتي حکومت پکار دی او د دې نه علاوه د دې بل لار شته دي نه، نو فشار به ټول پاکستان باندې ځکه راځي چې دو خبر دي، یو خو امریکایان په اشرف غنی صاحب باندې زور ورچي چې هغه د دې دغه سره دغه شي اتفاق وسر وکړي، خو بل اړخ ته به امریکایان په پاکستان باندې د زور ورچي، دا فشار به په پاکستان روړي چې پاکستان په طالبانو باندې خپل رسوخ استعمال کړي او دې ته قانع کړي چې په کوم مخاطی حکومت جوړیږي هغه کې د ګډون کی او ګډون نم کی نو کم از کم دا غیر ملاتړ دی کی او دا غیر پس پی یو اوربند شي امریکایانو ته لار اوسګر شي خپل راکونه افغانستان نو باشي.
اسماعیل خان صاحب، تاسو وړاندې د بلینکن د لیک خبره وکړه چې هغه خط کوم چې خپور شوی دی او په هغه کې په یو داسې پلان باندې کار کیږي چې په افغانستان کې موقتی حکومت راوستل شي، ته آیا تاسو ګڼئ چې په افغانستان کې موقتی حکومت به د دغې شل کلنې جګړې پای وسي یا لاره به وسي، د حل لاره به وسي او که څنګه؟
نو په کاغذ باندې خو دا ډېر زیات آسان ښکاري چې موقتی حکومت راشي دا ټول ډلې پاغې کې وي او خامخا چې ټول ډلې په یو موقتی حکومت کې موجود وي نو خامخا به اوربند هم شي، بیا به خپلو کې خبرې تر کړي او نظام وي او دغه به مخې ته راشي. خو غټه خبره دغه ده چې آیا طالبان یا اشرف غنی صاحب دې ته تیاریږي که نه تیاریږي، ځکه چې دوه دې وخت کې دوه دغه دي، د اشرف غنی صاحب د حکومت دا اړخه چې کوم دریځ مخې ته روان دی هغې دې سره موافقه نه دي، هغې غواړي چې قسم بدلون راځي هغه د انتخاباتو ته لارې راشي. طالبانو دا اړخ هم اوسه پورې هغې دا ویلي چې دي ګوري مطالعه کوي چې یاره د دې خبرې دې کې څومره دي سکول شي یا څه نشي کولی، نو طالبان هم اوسه پورې د هغې څه دریځ راغلي نه دی. نو پاکستان به اوس په پاکستان به دا فشار چې طالبان دې ته قانع کړي دغه کې چې دي ته غاړه کېږي غاړه یا کې خو د یا کې نه خو د خدا ډېره ما تخکاری پیږي دا خبره، ځکه چې یو موقتی حکومت راځي خو د سور مودې د پاره دغه مینډیټ پسې یقین نه بس غوښتنې کېږي چې په سمر میاد کې هغه کم کم کارونه کم کم اهداف ترلاسه کړي. نو افغانستان کې چې بیو کم حالت دي نو په دې کې ماته دا لکه آسان کار راته نه ښکاري.
اسماعیل خان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، چې آیا که طالبانو ته هم د موقتی حکومت دغه وړاندیز ایښودل کیږي آیا په هغوی هم فشار دی چې په دې پریکړه وکړي او که څنګه؟ ځکه په وروستیو کې د طالبانو یوه ویډیو هم خپره شوې وه چې په هغې کې دوی د خپلمنځي اختلافاتو خبره هم کړې ده، نو تاسو آیا ګڼئ چې هغوی به په دې باندې اختلاف ولري او که دوی به سلا مشوره کې سره یو وي؟
ما خپل خبر چې پاکستان په طالبانو فشار اچي کنه فشار راولي کنه راولي، خو ما خپل خیال دار چې په طالبانو باندې په خپل هم د دې خبرې او دباو راځي چې موقتی حکومت جوړي جو پای کې ټول ګروپونه او ټول ډلو ته دا ته بلد کې چاږي ته پکې شامل شو بیا نه شاملېږي، دا غي د پاره وسنه سره جواز خام خام مخې ته وړي.
سماله ډیره مننه اسماعیل خان صاحب. د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دا د امریکا غږ دی. ودا ګرانو لیدونکو، ډیره مننه کوم ستاسو د ملکیت څخه. ستاسو پیغامونه په فیسبوک هم ګورو، او په دې وروستي موضوع چې د افغانستان په اړوند د اسماعیل خان صاحب سره وغږیدلو، ستاسو پیغامونه هم موږ ولوستل. ډیره مننه چې تاسو خپل نظر زموږ سره په خبرونه کې شریک ک. د مهال زو د بلې موضوع ولوري ته چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی په چمن سرحدي خار کې د صد خان د فاتحه مراسمو ادا کولو پر مهال خبری کانفرنس کړی دی، او یواری بیا د صد خان د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غږ او غوښتنه کړې ده. راځي چې تفصیل د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی سنیب نائب صدر او د صبح خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان وتی یو ور بیا د غوښتنه وکړه چې د ګوند ایلتی ترجمان اسد خان سګزی د وژنې د پلټونو د پاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
ویری د های کورټ په یو محترم جج په نگرانی کې د دې جوډیشل انکوایری وشي، او حکومتي او ریاستي ادارې دې پابند کړی شي چې هغه دغه عدالتي تحقیقاتو کې مکمل تعاون وکړي او حقیقت مخه تراش.
امیر ایدر خان وتی دلته په چمن کې د اسد خان اسګزی د پاتې مراسم ادا کولو پس یو متوباتي کانفرنس په محل دا خبره وکړه. نو مو ویډیو وویل په دولت کې وو سم د لادرک کسانو په حق له حکومتي ترجیحات پوره واضح نه دي.
معلومات دې ته نشته چې دا اوی به درک رور دا وی زوی دا وی بچي له چاپلار چهرا جوندی دے حکمر دے. نو دا هم منگنن مطالبہ کوو چه دغه د پاره هم پکار دے چه مناسب قانون سازی وشی، او ټول بے درک خلق چه کم دے اگر پکار دے چه دا آئین او دا قانون مطابق عدالتونو ته پیش کریش.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان سګزی پنځه میاشتې مخکې د کوټ سره نږدې لا درک سو، چې بیا د پروري د میاشتې پر وشتم باندې هم د کوټ سره نږدې کلی نبسار کې د مړی ومندل سو چې په یو جوړ کوهي کې غورځول شوی وو. د پولیسو په وینا د مړی د یونیول سوي کس په نشاندي باندې ومندل سو. پولیس وايي دغه نیول سوي کس د زلمستون د لیویزو د چټکو عملیاتو یو مامور دی چې د نورو غلاوی هم کړی دی. خو امیر حیدر خان او چې وویل په دولت کې ور بیا وسلوالي ډلې منظمه کیږي، او په سیمه کې د یونیو جنگ اثرات ښکار سوي دي.
مسلې د حل کولو لپاره چې واکدارانو او ریاست کومه فیصله کړې دي، نو هغه فیصله هم ناکامه ثابت شوې دي. او نن یو ځل بیا موږ وینو چې دا کوټه نواله تر د سوات پورې او د چمن نواله تر د وزیرستان پورې د جنگ نوی خطرات او اثرات ډیر واضح ښکاری.
ورسته کې د پاکستان فوج بیان جنرال بابر افتخار ویلی وو سپټول ایواد کې د ترګور او د وسلوالو په ضد بدرنی ملک عملیاتو کې په زیات شمیر ترګر او وسلوال وژلي او نیولې دي. صدغه عملیاتو په ترڅ کې پټول ایواد کې امنیت خوندې شوی دی. د پاکستان د عمومي سیاست په اړه امیر حیدر خان اوتی وویل چې دوی د سینټ د چیرمین په انتخاباتو کې به د پی ډی ایم د کاندید سید یوسف رضا ګیلانی ملاتړ کوي. د پی ډی ام مرکزی ویان بیا افتخار حسین هم په دغه مهال وویل چې د سینټ د چیرمن ټول ټاکنې په شفافیت سره ترسره شي نو بلازمي د پی ډی ام امیدوار بریالی ګرځي. نعمت الله سرحدی، وی وی ډی وا، چمن.
د ډیو سره د مالټیا مومننه کوو. په دې خبرونه کې نور راپورونه لرو د سیمې په اړوند چې تاسو ته وړاندې کوو. د کورونا وایرس په اړوند د واکسینونو او وروستۍ حال به هم تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو دا مهال زو د یو بل مهم موضوع ولورې ته چې ملګري ملتونه وایي پاکستان د 18 کالو نه د کم عمره لرونکو یتیمانو ماشومانو شمیره 4.6 میلیونه ده. او پاکستان کې ویل کېږي د تیرو 20 کالو خرابې امنیتی اوزا او ترهګری لامله د شپیتونه تر او یا زرو پورې تنان اوجر شوې دي چې زیاتره یې ملکی خلک دي. راځي چې نور تفصیل د مدثر شاه په دغه ویډیو ریپورت کې واورو او وګورو چې په پاکستان کې د مهال یتیمان په کوم حالاتو کې ژوند کوي.
دا د پیښور خار اوسیدونکو شهزاد شاهد د چمش روډ ارشاد شاهد د 2009 مینا بازار 14 کې قربان شوی او د ډیو سره خبرو کې وایي د دغه پیښې نه درې سلور میاشتې پس زما د مړ روډ زوی او زیږیدو.
دا اتمیا شوی د واده دا اتمیا شې پس بیا د بلاست شو ناغه پکې شي شوی دا هغه نه پس بیا د دې زوی وشو او بل بیا هغه مطلب یتیمونو بس هغې کومه ښځه وه مطلب هغې بیا سر باندې څوک نو زما د دې رواره په سر باندې څوک نو بیا هغه یو کال نیم پس بیا ما هغه ځان ته په نکاح باندې.
دغه ماشوم هر څوک یتیم زیږیدل خو خوش قسمتی دا و چې ترې په سر لاس کې خود او د پلار کردار تر سره کو. شهزاد شاید وای ماشوم اوس د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. زما چې څومره وس وي د تعلیم او صحت پوره خیال ساتم. او بل پلو ته ملګری ملتونه وای پاکستان کې دا وخت 4.6 میلیونه ماشومان یتیمان دي چې عمرونه د 18 کالو نه کم دي. دغه شان ویل کېږي پاکستان کې د 13 شلو 21 کالو راسه تر هغه پیښو جګړو او طرح گرای په ضد عملیاتو کې د شپیتونه تر او یا زرو پورې تنان وجل شوی دي چې پکې ملکی خلک امنیتی ځواکونه او روانکاری شامل دي. د مړو شو تنانو د اکثریت نه کونډې میرمنې او یتیمان ماشومان پاتې شوی دي. کارپو او سیولونکې ډاکټر سرفراز وای پاکستان کې چې دا وخت څومره د یتیمانو شمیره د دې د ټولو پلرونو د جګړو او طرح گرای ښکار نه دي خو پاکستان او د هغو نورو هیوادونو ماشومان او زنانه زیات اغیزمن دي چرتش جګړه رواني وي.
دې کې ډېر لوی تاوان د زنانو مصیبت چې هغه ای باندې ډېر زیات بار راشي ول چې سړی اکثر چې دی هغه دواړو طرفونو په جنگ کې ملوث وي. یو بل وجنی نو کندې مشي رندې مشي او هغه نه علاوه د ټول کور بار په دې باندې راشي دا پخلی هم پیدا شي او د هغه نه علاوه دې بازار لا چې انکم هم پیدا کوي معیشت هم په دې کې بارول پیدا کوي. د کشن د بچیانو ډېر زیات خراب حالت شي ولې چې هغه توجه والا سوک نه هغه اکثر جنگ کې بیادی ملوث کی هغه باندې وړو کې ماشومان باندې وسلې ګرځي.
زیات اکړه زمون ټول نس ژوند کې دی یتیم په سر تر ما ما یا داسې بلکم خپلوان لاس کېګ دی. خود جګړو په وخت ځان ځانی وینو اکثر یتیمان غلط لاسونو ته ورشي او بیا د جنایتونو دنیا کې قدم کېګ دی. باید وایو پاکستان کې دی یتیمان او ماشومان د خېګړې لپاره کال 2014 کې یو قانون منزور شوی دی چې تر مخه د ټولو یتیمان د استوګنې تعلیم او صحت سیمواري پر ریاست فرض کړی شوی دی. کوم اداره کې چې یتیم ماشوم کار کوي هغه به نادرا سره رجسٹر وی. کم تن چې یتیم ماشوم په خیر وختو جرم کول یا جنس خرڅولو باندې مجبور کړي هغه ته به د قانون مطابق سزا ورکول شي. پاکستان کې د یتیمانو ماشومانو د خیر خېګړې لپاره یو شمیر نادولتي ادارې هم کار کوي. او کارپوهان وای په کم شمیر چې دلته یتیمان دي دولتي او نادولتي د ټولو ادارو د لړکې کار ډیر کم دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
د کتونکو مشغوله ول.
وایس اف امریکا جی واستا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګه قتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپل نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیرا واتس اپ کړی 00202-53-15-12.
د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. بیا هم د متیاس خم مننه کوم چې تر دا د مر سره په خبرونه کې مالیاس زو یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې په واشنگټن ڈی سی کې نن اټلانټیک کونسل د انټرنیټ د لارې یو غونډه را بللې و چې په دې کې د امریکا او پاکستان پر راتلونکي سیاسي اړیکو باندې خبرې اترې شوې دي. البته دا غونډه تیر ورځ تر سره شوې ده او په دې کې د پاکستان امبیسډر کیتا اسد مجید خان هم ځینې خبرې کړې دي. د دې غونډې لوی خبرې لوی مهم ټکی سو دا به ټول تفصیل اخلو د پیر صبح شاسب څخه چې د محل زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری دي. سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. دغه غونډه چې تیر ورځ په آنلاین بڑا شوې ده په دې کې کومي ویناوې شوې دي د دې مهم ټکی سو او خپل سفیر اسد مجید خان څه ویل دي؟
د دا پرون غونډه سو ویبینار وو په دښه چې کوم اول خبره وکړه هغه کیمرون منټر چې په خوانه د امریکای سفیر وو پاکستان شه اغه خبره وکړه اغه 2010 نو واخله تر 2012 پورې سفیر وو. اغه نه بعد چې کوم ماډریټر وو اغه د اټلانټیک کونسل صفیا غوري احمد اغه دا ټول خبره لکه ماډریټ کوله او خو بنیادی چې کوم اصلي خبره وې چې چا نه بیا پښتنه وسو اغه د پاکستان سفیر وو اسد مجید خان او اغه دا موضوع چې کوم و د افغانستان په پاکستان او د امریکای چې کوم تعلق دا سپیشلی اوس نوې تنظیمې راغله په امریکا شي او په هغه حق له اسد مجید خان بنیادی دا خبره وکړه چې اوس داسې ټایم راغله دا چې باید امریکا او د پاکستان چې کوم تعلق دا اغه د نور یو بل ملک په نظر شي چې نشي ورته وکتلای او دته داسې یو کاروباری شای نه وی چې ته یو شاعر کازو بل شای تر کله کوسه پوری چ کېدل او د کوم هواد یا دولت چې هغه په نظر په هغه په پریزم چې کوم د اوارد استعمال کړه هغه افغانستان وو چې وی ګورو وسه پوری سمره په پاکستان شپو پاکستان سره امریکای تعلق وو هغه د افغانستان په حق لډیر وو او اسد مجید خان هدا خبره وکړه چې مخشه موږ چې کلهونو چې چا په خلاف موږ اتحاد ولکاول دی کمیونیزم په خلاف بیا د روس سوویت یونین د افغانستان په حمله په خلاف او بیا د ترهګرۍ په خلاف هدايه وسوي چې د ورته پکاره د تعلق اچا په خلاف نه وي بلکې د یو بل د پاره وي د یو بل د خلکو د پاره وي او دغه نه علاوه د دا هم ول چې اوس کوم نن سبا بنیادی چې کوم اوس پر تعلق دا چې کوم یو کوم بنیاد باندې دوی دا خبرې کوي او تعلق لري اغه مین چې کوم د افغانستان دا افغانستان موضوع دا او هغه چې کوم د امن راوستلو لپاره هلې ځلې دي هغه خبرې دي.
نو په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړوند کومي خبرې وشولې؟
نو افغانستان د سولې په اړوند خو د خپل د خبرو وکړه چې کفرس کا زده افغانستان باندې ونه ژغېږي نو دا وي چې دا به بیا شخه خبره نوی ولې چې دا یو ډېر اهم موضوع ده او د وویل چې د امریکای او د پاکستان د تعلق چې کوم بنیاد دا هغه اوس نن سبا چې کومې دوی خبرې کوي یا تعلق دا د افغانستان باندې دي. نو په افغانستان شه د شپږ بنیادی خبرې وکړي د وویل چې نن سبا ډېر روان دي خلک لیکل کوي په وینا کوي په د امن په پروسه باندې خو چې هغه شه پاکستان د دریز شپږ نقطو شو ورکړه په هغه شه یو خبره ودا وکړه چې افغانستان چې کوم دا هغه شه به اوس لکه یو عسکري حالې نسته د جنگ لار نه د عدالت په خامخه خبرې کیږي بل دوی چې کومه دا خبره روانه دی باید دا یو په کار د چې دا خبره موږ مخ شه بوزو نه کې دا خبره نه پچړ سو او بل دوی چې دغه نه دا چې کومه خبره دی کدا فرض کا فیل سو او دا کامیاب نه سو نو بیا به دا چې کوم افغانستان شه د امن چې کوم هغه دا سلسله دا به یو خوب سي او بل دغه علاوه دا یو مهمه خبره وکړه چې دا خالی د پاکستان ذمہ داری نه ده چې دا په افغانستان په امن شخپل کردار ولوبوي، دا د امریکای ذمہ داری ده او ور سره هغه سیمه ایز طاقتونو یا هوادونو هغه ذمہواری جوړیږي چې هغه په د عمل شخپل کردار ولوبوي. نو افغانستان پاک د بنیادی خبره دا و چې کوم د دوه والے خبره روانې دي د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د چې دا یو ډیر شمو کده باید چې دا د لاسه موږ ورنکړو.
ډیر مننه پیر صاحب تاسو دغه تفصیل شریکول زخه.
ډیر مننه.
دا د امریکا غږ دی و دا ګران اوریدونکو اولیدونکو ستاسو قربانه منزه شهید ستاسو سره مالیما او تاسو کولی شئ چې د ډیوی ټولې خبرونه د ډیوی په ویب پاڼې په فیسبوک پاڼې او همدارس په خپل کور کې په یوټل سټ 70B103 چینل باندې وګورئ او واوري. راسو د مهال د یو بلې موضوع ولوري ته چې د خزو او ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې او د سولې د نوبل جایزه ګټونکې سواتی ملالی یوسفزی له امریکایي کمپنی اپل سره یو تړون لاسلیک کړ چې د خزو او ماشومانو لپاره به تعلیم ته هڅوونکې ډیجیټل مواد تیاروي. راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې چې د امریکا غږ دی وګورو.
د سوات دروشت کلنه ملاله یوسفزی چې د تیر کال په جون کې ل اکسفورد په هنتونو فارغه شوی پرونی اعلان وکړ چې د دې نوې پروډکشن کمپنۍ اکسترا کریکولر به د څو کلونو لپاره ل اپل پلس ټلویزیون سره کار کوي. ملاله وایي د شزو او ماشومانو د تعلیم د هڅونې او نورو مسایلو په اړه به ډرامې، ډاکومنټري فلمونه، د ټوکو ټکالو او هڅونې او د ماشومانو لپاره تفریحي پروګرامونه به تیاروي.
I hope that through my shows, through the content that I produce,
زهیل لرم زما د پروګرامونو او هغه مواد لاره به چې زه یې جوړوم د خلکو ترمنځ پیوستون راولو. د خلکو ترمنځ دغه پیوستون به موږ جوړو. کدوی هر څوک وي خو زموږ ترمنځ ډیر څه شته چې باید سره شریک سي او رابرسیر سي.
اپل کمپنۍ هم د شذو پنړیوال ورځ پر خپل ویب پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي د ملالی یوسفزی له کمپنۍ سره د اپل ټلویزیون تړون شوی دی. د اپل کمپنۍ مشر ټیم کوک پر خپل ټوئیټر پاڼه له ملالی یوسفزی سره پر دې تړون خوشحالي څرګنده کړې او لیکلي دي د شذو د نړیوال ورځ د پیلولو څومره شاله ده. ملالی دا خو ډیر خوشالهونکی خبر دی. ملالی یوسفزی رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي دا هیله منه ده چې لټړون سره به دا وکولای شي خپل پیغام تر ډیرو خلکو ورسوي. وایي د دې په وجب اوس ډیر ځوانان او نجونې دا ټلویزیون ګوري او اغیز به ور باندې کوي. ملالی یوسفزی وایي د کرونا وایرس له پیلېدو سره ملالا فند یو څېړنه وکړه چې وایي دیو با د 40 میلیون نور نجونو تعلیم هم په خطر کې اچولای دی.
and you know we have seen that previously as well, you know, in like in the Ebola crisis.
موږ د ایبولا او نور وباو په وخت هم لیدل دي او اوس هم خطر دی چې دا وبا به ډېر نجونې له تعلیم به برخه کړي. ځکه خو موږ یو منصوبه پیل کړه چې د ریډیوګانو، ټلویزیونونو او موبایل اپ لارې نجونه په زده کړه بوختي وساتو.
د یادونه وړ ده چې اپل کمپنۍ په 2015 میلادي کال کې د ملالی یوسفزی پر ژوند ډاکومنټري فلم هم جوړ کړی وو او په 2013 میلادي کال کې د دې ادارې ملاله فند سره تړون کړی وو چې د تعلیم په برخه کې به ورسره همکاري کوي او لنجونو سره د تعلیم د برابر او اسانتیاو په لړ کې به د ملالی ملاتړ کوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچي کې اوسېږم او سبق هم په کراچي کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می ملمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي زلي کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بي بي شيرين يم.
د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو د جی وی خبری خبرونه دوام لري او دا خبرونه مخ پر بیايو او نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو په خبرونه کې. خدای محل زو د پولیو په اړه باندې یو ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه پولیو کارکونکو د یو شمیر ستونزو باوجود کار کوي. په پولیو کې کارکونکو میرمنې وایي چې دوی غواړي د خپل ماشومان په څیر د هغه میاندو بچي د مازورتیا څخه وژغوري کوم چې د پولیو وایرس خطر څخه بی خبره دي او آگاه نه دي. راځي چې تفصیل یې د شاهین شاه فریدی په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په خیبر پختونخوا کې زنانه پولیو کارکونکو د یو شمیر ستونزو باوجود پولی کمپین کې د خپل برخې کار کوي. د زنانه پولیو کارکونکو د نامعلوم اوسلوال لخوا په نخه کیږي، د انکاري خلکو دړکو مخه کوي او یا په چاپیریال کې د عام اولس منفی رویو سره هم مخ کیږي. د زنانه کارکونکو وای د معاشي مجبورۍ له وجې زیاتره زنانه په لګو پیسو زیات خطرناک کار کوي. خوشنود بی بی د 13 کالو راسی په صحت محکمه کې کار کوي. وای زیاتره زنانه کارکونکې د ډېرې مجبورۍ له وجې پولیو کمپین کې برخه اخلي چې معاشي ستونزې هواري شي.
زمونږ دغه مقصد وی چې ماشومانو ته کوم د عمر بر د مازوري لګي چې دوی نه دقې نه بچي او د عمر بر د دې مازوري نه بچي او مور بلاري د دې تکلیف نه هلا شي او د پیسو خبره د پیسې سر ډېر زیاتې کمې دي، ځکه چې کور په کور یوې حزله ګرځي ګرځېدل ډېره زیاته ګرانه خبره ده. خو د هغې باوجود مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د پیسو د پاره مونږ نه کو. زمونږ مین مقصد د ګلونه ماشومان د دې رنځ نه بچ کول دي.
د خیبر پښتونخوا زیاتره زنانه کارکونکې وایي د پولیو کمپین 15,000 روپۍ وي کوم چې دوی ته 4 یا 5 میاشتې وروسته میلاویږي. د کوم له وجې چې زیاتره زنانه کارکونکو د پولیو مهم کې برخه اخیستونه په شا شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط ویډي وته ویلي چې د پولیو کارکونکو د لارې پاکستان د دغه وایرس خاتمه کولی شي. دوی په بیلابیلو ځایونو کې د هغوی پیسې زیاتولو لپاره غږ پورته کړی او که چېرې دوی معاشي ستونزې هوارې شي نو پولیو پروګرام د پاره غوره خبره ده.
لکه مطلب ارچا د سیلری دغه د کار مطابق پکار ده. زمونږ لکه مطلب په دې د دې پروګرام 50% نه سیوای انحصار غ په فرنٹ لاین ورکرو دغه پکار کړد کې ده. نو زمونږ د پاره دا ډیره مهمه خبره ده چې ول د سیلری سیوای شي دغه نه پس په لکه مطلب مونږ به امید لرو خامخا چې ارچا سوک ته انسنټیوایز کین او غي به پرفورمنس کې هم امپروومنت راځي.
د ترڅنګ خیبر پښتونخوا کې امنیت صورتحال او انکاري خلک د زنانه پولیو کارکونکو لپاره یو بل لوی چیلنج دی. د آزاد میډیا رپورټونو تر مخه پاکستان کې د کال 2012 راسي شپږ نوي پولیو کارکونکو ژوند د لاسه ورکړي چې زیاتره شمیره پکې د زنانه او ده. فایزه بیبي د 13 کالو راسي پولیو پروګرام کې کار کوي. وای ماشومان ته پولیو کترو چولو په صورت کې زیاتره انکاري خلک دوی ته دړکې ورکوي او یا ورته خپل دروازې بندې ساتي. د کوم له وجې چې زیاتره ماشومان د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې کیږي او وایرس په چاپیریال کې خوریږي.
او چې کله خبر شي چې دی یاره د پولیو باره کې خبره کړې ده نو خپل فیمیل چې کوم دی هغه په کور کې بیا د هغه لکه مطلب هغه ته غوسه شي چې تاسو ول دوی خبره اورېدل دوی کورون ته مپرې دی. نو مشکلات خو پکې راځي اکثر پکې داسې بدماشان ته کوم روزي دلته ډېر LHW دي چې هغه له په دمکیانې مور کړې دی چې تاسو دلته رالی نو بس مطلب بیا تمانچرا والی داسې د غم پکې شوی دی.
یو بل کارکونکي شیناز خان وای دوی غواړي چې ماشومان د پولیو خطرناک وایرس څخه وژغوروي او تل عمری مازورتیا څخه بچ کی. خو د خلکو رویو کې ډیر په مشکله بدلون راځي.
هغه دا وای چې یو خسته سوکار نه هر میاش کې تاسو راختاي دا نه پس بیا ډیره خبرې مونږ ته داسې کوي تاسو زمونږ نور څه وری نه پوره کوي چې تاسو خالي د 200 کو فولیو د پاره راځي. دا کې دي چې د امریکای سره سازش وي دا غي د وجه چې دینو تاسو مونږ ته بار بار راوړی تاسو خو صرف تنهاګانی اخلي غټه غټه او زاس ها دوايي مونږ په بچو باندې دغه کوي استعمالوي.
پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چرته چې پول وارس لا هم شتون لري. پاکستان نه تیر کال سلور اتیا پولو مثبت کیسونه رپورټ شوي وو، ولې سږ کال تر دې دمه یو پولو کیس رپورټ شوی دی. د صحت ماهرینو وینا تر مخه پاکستان نه د پولو کیسونو راتلو لوی علت په لویه کچه انکاری خلک دي چې له وجې په زرګونو ماشومان د پولو ضد څاڅکو څخه بچ پاتې کیږي. تیر شوی پولو کمپین کې یوازې د خیبر پختونخوا نه درې لکو نه سوا انکاری خلک رپورټ شوي وو. دغه انکاری خلک قانې کولو لپاره د نارینه په شمول زنانه پولو کارکونکي اوږه په اوږه هلې ځلې کوي چې پاکستان نه د پول وارث خاتمه وکړي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور سیاسي موضوعات هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د پاکستان د انتخابي کمیشن په اړوند چې د واکمن تحریک انصاف ګوند له خوا د سینټ د مشر ټاکلو لپاره د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم کاندید یوسف رضا ګیلانی د سینټ غړیتوب لپاره نه اهله ګرځولو خواستونه رد کړي. په دې موضوع باندې به هم زو او ستا سره به په خبرونه کې په ژوندۍ بڑا موږ تفصيلات شریکو چې وروستي تفصيلات یې سدي. خو دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې د انډو پیسفیک سیمې لپاره د امریکا ستر پوزي کمانډر ایڈمیرل فلیپ ډیویډسن ویلی دی چې چین په نړۍ کې د امریکا نه د مخکې کېدلو لپاره خپل پلانونو تیزولو باندې کار کړی دی او دا غوي منسوبې ډېرې تیزې شوې دي. راځي چې د دغه تفصيل واورو د نوشروان قلندر څخه د امریکا غک په دغه ریپورت کې.
د چین له خوا امریکا ته د غواخونو پاړه د خبرې د بهرول کاهل د امریکا پوزونو کمانډر ایڈمیرل فلیپ ډیویډسن کړی دی. د چین د دې تون خوې پاړه د امریکایي اندېښنې په اول ځل نه څرګندېږي. د امریکا پوځ او استخباراتي چارواکو د دینه وړاندې هم د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په حکومت کې په وار وار د چین پوځي سرمایه‌کارۍ، غلطې پراپګندې، جاسوسي او انټرنیټي عملیاتو پاړه خبرداري ورکړې دي. خو د موجوده صدر جو بایدن په وخت کې دا خبره بیا تکرار شوې ده چې د حکومت د دفاع وزیر چې پرله پسې چین یو خطر بلی. د سینټ د دفاع او پوځي چارو کمیټې ته ایڈمیرل ډیویډسن ویلي چې په نړۍ کې د امریکا د مشورې رول مخنیوي لپاره د چین زیاتېدونکو عزایمو نه پریشان دي. هغه ویلي چې چین د ډېر وخته د کال 2050 پورې د نړۍ د مشورې ځای خستو خبرې کوي او دوی دغه هدف خواته په نږدې کېدو دي. ایڈمیرل ډیویډسن څوک چې د روان کال اخیره پورې د پوز نه ریټایرډ کیږي د تیرو سو نو راسي هڅه کوي چې د چین خطرو په اړه د امریکایي چارواکو پام راواړوي. د نه پورز هغه ویلي چې په یوویشتمه صدۍ کې چین یو غټ او د اوږدې مودې امنیتي ګواښ دی. هغه وړاندې هم د چین خلاف په روایتي مزاحمت د کمې اندېښنې ښودلې دي. ډیویډسن زیاتوي چې په بحر الکاهل کې د پوځي طاقت توله د امریکا او اتحادیانو په ګټه نه ده. اباید د دین وړاندې چې چین په دغه سیمه کې یو اړخیز خطر جوړ شي باید موږ راغون شو دې ته موثر ځواب وایو. امریکایي چارواکو خبرداري کړې چې په ځینو ځایونو کې د چینایي پوځ خرچه او زورورتیا زیات شوې کوم چې د چین نړیوال طاقت جوړېدو سوچ ښایي. چارواکي اندېښنې څرګندوي چې چین په پوځي میدان کې د امریکا پوځي صلاحیت برابرېدو ته نږدې ښکاري. چین به دفاع بجټ پر راتلونکي کال کې شپږ اشاریه اته فیصد ته لوړوي. سمندري پوز په وسله سنبالوي او د بحر الکاهل جنگي جازونه یو پدری کوي او د کال 2025 پورې یو شمیر جنگي بیړۍ اضافه کوي. د کانګرس غړي او نور چارواکي هم د چین زیاتېدونکو اټومي صلاحیت باندې اندېښمن دي. د امریکا دفاع استخباراتي ایجنسی وایي چې چین په ممکنه توګه راتلونکي لسیزه کې اټومي وسلې دوه چنده زیاتولی شي. امریکایی چارواکی ورسره دا خبرداري هم ورکوي چې کېدې شي دا اندازې لګي وي او چین د دې نه زیات سوکړي. ډیویډسن ویلي چې د امریکا، جاپان، استرالیا او هند د بحر الکاهل لپاره د کواډ په نامه اتحاد باید نور مضبوط کړي شي چې د چین مخه ونیول شي.
دا د امریکا غږ دی وا خبری خبرونه د ګران اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولای شئ چې د ډی وی ټوله تلویزیونی خبرونه په یو چل 70B103 چینل باندې وګورئ او همداراز کولای شئ د ډی وی ټوله تلویزیونو خبرونه په خاصه توګه په ځنګړې توګه بی بی شیرینو کې تاسو د ټلیفون د لارې برخه واخلئ او په فیسبوک باندې تاسو خپل کمنټونه هم پرې خوستلی شئ. د دې خبرونه قربانه نگین شاه او کلسوم کاکړ ستاسره په بیلابیلو موضوعاتو باندې هر ورځ غږیږي، نو تاسو هم کولی شئ چې خپل نظر په خبرونه کې ورسره شامل کړئ. د مهال زو یو بل راپور ولورې ته چې پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو دویم پړاو پیل شوی دی چې په دې کې به د شپېتو او یا هم د شپېتو څخه زیاتو عمرو خلکو ته واکسین لګول او ډېر زر پیل شي. په لومړي پړاو کې دا واکسینونه د طبي عملی یا کارکوونکو ته لګول شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د اورنګزیب خان څخه په دغه رالیږلي ریپورت کې واورو.
د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود یو خبری کانفرنس ته ویلي دي پاکستان کې 15 کروڑ پورې طالب علمان سکولونو، کالجونو او یونیورسټو کې تعلیم ترلاسه کوي او د تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس خورېدو یره زیاته ده. شفقت محمود وایي موجوده وخت سند او بلوچستان صوبه کې داسې حالات نه دي چې هلته د کورونا وایرس خورېدو د یره له وجې تعلیمي ادارې اوتړلې شي، خو پنجاب او خیبر پختونخوا کې د وایرس او د دې نه متاثر مریضان زیات شوي دي. دوی وویل چې مرکزی حکومت د پنجاب، گوجرانوالا، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرات، ملتان او سیالکوٹ کې د مارچ 15 نیټې نه 28 نیټې پورې د تعلیمي ادارو تړلو فیصله کړی دی.
اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے.
مرکزی وزیر وی خیبر پختونخوا مرکزی خار پہ خبر کے بہم دا تعلیمی ادارے دا مارچ 15 نیٹے نہ 28 نیٹے پورے با بندی وی. جوی زیادہ کڑا بلوچستان او سن صوبہ کے پا تعلیمی ادارو کې به 50% پورې طالب علمانو ته اجازه وي چې لاړ شي، او دا د صوبایي حکومتونو اختیار دی. کچرې غنی یو خار کې کرونا وایرس زیات خور شوی دی نو هلته دا تعلیمي ادارې تړلې شي. د خبری کانفرنس کې د صحت په اړه د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان هم موجود وو او دوی اعلان کړی دی چې پاکستان کې د کرونا مخنیوي لپاره د ویکسین دویم پړاو پیل شوی دی او دې پړاو کې به د شپېته کال یا د نه زیات عمر تنانو ته به د ویکسین لګولې شي.
ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 7 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے.
ڈاکٹر فیصل سلطان وئی چینن روزنا د ویکسین لگولو دویم پڑاو پیل شوه دی او دغه په شپېته کال یا د نه زیات عمر تنانو ته به ویکسین لګولې شي. دوی د ویکسین لګولو طریقه هم بیان کړی دا چې هر تن چې یاد شوی عمر کې وی هغه خپل شناختی کارت نمبر د پیغام په شکل یو یو شپږ شپږ نمبر باندې ولېږي، نو داسې کولو سره به هغه ویکسین لګولو لپاره حکومت سره رجسټرډ شي. په لومړي پړاو کې پاکستان کې نږدې 15 لک پورې طبي عملې ته د چین نه اخیستل شوی ساینوفارم نومي ویکسین لګول شوی وو. پاکستان کې تازه شمیرو تر مخه د کرونا مریضانو شمیره 6 لک ته نږدې شوی ده او د وایرس نه د مړو شمیره 15 زره نه سیوا شوی ده.
او د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د پاکستان سیاسي موضوع ولوري تر چې دا مهال ډېر تعداد د هغه هم د سینټ ټاکنې دي. زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی د جی بی خبریال او زموږ همکار پیر ولا شاه صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. سړی مشوي په خیر راغلی پیر صاحب.
ډېره مننه منظر دی
په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. اول ته په سیمه کې خیرتي وي پیر صاحب.
بالکل جی، در استاسو در کم دواگانی کی ایک خواہشات کے ڈیرا مننا استاس نہ پارم در خواہشات و
ژوند یو سي. پیر صاحب، پی ڈی ایم د هیواد په استخباراتي ادارو د سینټ د چیرمن ټاکنه کې د لاس وهنې تورونه لګولې دي. دا کوم تورونه دي؟ دا څنګه دا تورونه لګول شوې دي؟ که لومړی دغه تفصیل د لیدونکو سره شریک کو.
بالکل دا خوځي دور وزړوان دی دلته دا پی ڈی ایم غونډه شوا بیا مولانا فضل الرحمن چې داغه مشر دی هغه دا الزام لګولو چې دې د اطلاعات کی چې د جمعې پورس کم دا پی ڈی ایم د مشر دا سنټ د چیئرمین ټاکنه کیږي پدې کې دغه ادارې لاس نقي او چرګي پدې نه منو نشو نو بیا به دې قوم ته حقایق وایي بیا تیر ورځ د مرکزی وزیر شبلی فراز هم دا بیان مخې ته راغلو چې د حکومتي کانجید د ګډون لپاره به دوی هر قسمه حربه استعمالوي هغې باندې بیا ډېر نیوکې وشوې نو بیا هغه وویل چې د دې نه مراد به دا و چې قانوني حربې به استعمالوي دن پکې بیا یو بل پرمختګ دا شوی دی مهم پرمختګ دی د سنټ الیکشن والی سر چیئرمین چې پی ټی آی یعنی واکمن ګوند شو هغه انتخابي کمیشن ته تللو چې کوم کانجید دی د مخالفو ګوندونو یوسف رضا جیلانی هغه دی نااهل وګرځوي الیکشن کمیشن ځکه چې د پی ټی آی دا تورو چې دوی اوپو دغه ستوري په پیسو باندې او غیر قانوني کار یې کړی دی خو الیکشن کمیشن هغه ونه منه او یوسف رضا جیلانی نوټیفیکیشن جاری کړی د جمعې په ورځ یو ډېره سخته مقابله کیدونکې ده د مخالفو ګوندونو اعتلاف شو دی او د حکومت ترمنځ اته څلوېښت څوکۍ دا وخت دی د حکومت سره دی یعنی واکمن تحریک انصاف ګوند او اتحادي جماعتونو سره او دوه پنځوس څوکۍ چې دي دا د مخالفه پی ڈی ایم کاندید یوسف رضا جیلانی سره په ظاهره دا وخت دی دوه پنځوس څوکۍ دي جی.
پیر صاحب خپل د پاکستان پوز وړاندې نه د پی ڈی ایم لخوا په پوز او استخباراتي ادارو او سیاسي چارواکي د لاسوهنې لګول شو تورونو ته څه غبرګون ښودلې دی او کنه؟
بالکل جی دا تورونه د تیر سپتمبر میاشت راسې لګي د پی ڈی ایم له طرف نو تیر کال چې دي کله ډېر شدت راغلو او نواز شریف نیخ پنیغه د فوج سلمهکر او د آی ایس آی چیف باندې الزامونه لګولي نو بیا د فوج غبرګون دا و چې دے کے دا پاکستان کا ملکی سیاسی چاروں کے فور اس کردار میں لے اور فور سر لہ کر جادہ میری شیر منتخب حکومت خبر منل دا فور دستوری فرض دے آگ اور تیری کے انصاف حکومت یا دفل شاہ حکومت دی اور فوج بار بار دا ٹیار ہوں کبھی کبھی سیاسی جن دنوں مانے فوج سے کم ویان دے جنرل بابر افتخار ستا سکل تلمنزہ سیاسی شروع کے فوج مرا کاجے خود ادر برگن کر پی ڈی ایم چکم جواب دے ردا دے چې دې ځکه د فوج د مخلي تر څو پورې دې ولیدي چې فوج واقعي در جانبدار دی نو تر هغې به خامخا دوی دا تورونه لګوي او د پی ڈی ایم په نظر کې فوج دا تر اوسه پورې غیر جانبداره نه دی.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب چې زموږ سره په خپرونې کې مل شوی.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
د ډی بی ګرانولیزونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو مطبوعاتو ته کتنه وګورو چې نن مختار خلیل صاحب تاسو لپاره کومه موضوع غوړه کړې او راخستې ده چې پر مطبوعاتو باندې ورباندې بحثونه کیږي.
پاکستان کې د نظامي تعلیم د خکولو لپاره په هر دور کې مختلف اقدامات شوي دي. خو د مختلفو ژبو ویونکي د ملک په حیثیت کې پاکستان کې د ټولو خلکو د خوښي تعلیمي اصلاحات تر اوسه پورې ونشول. اوس د وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف حکومت د ملک په تعلیمي نظام کې د خواري راوستو لپاره د خپل انتخابي منشور د لوز مطابق ټول ملک کې د اکی یو قومي نصابي تعلیمي نظام نافذ کولو فیصله کړې ده. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان خپل د سر ادارې لیکلې ده. د ادارې سر خط ته پاکستان کې د اکی یو قومي نصابي تعلیم نظام قائمول د عقل کار نه دی. دی نیوز انټرنیشنل د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د تعلیم ماهران او آزاد مبصران په ملک کې د اکی یو تعلیمي نصاب د نافذ کولو په کار کې حکومت ته د جلد بازۍ نه د کار نه اخیستو مشورې ورکوي. ادارې لیکي ښکاري داسې چې د تعلیم او د پېشورانه تربیت وفاقي وزارت د ملک په تعلیمي نظام کې د اکی یو نصاب د نافذ کولو په کار کې د چا خبرې او مشورې ته غوږ نه ږدي. باوجود د دې چې په دې لار کې ډېری نازکې مسلې پرتې دي او د اکی یو تعلیمي نصابي نظام د نفاذ نه وړاندې دغه مسلې اوارول ډېره لازمه ده. اخبار لیکي چې لومړی نازکه مسله خدا ده چې آئینی لحاظ سره د تعلیم وفاقي وزارت سره دا اختیار اړشتنه چې په ملک کې اکی یو تعلیمي نصابي نظام نافذ کی، ځکه چې د اتلسم آئینی ترمیم نه پس د هر سطح د تعلیم په حق له د فیصلو اختیار اوس صوبو سره دی چې پکې د څه قسم تعلیمي نصاب د نفاذ اختیار هم شامل دی. بے شکا چې د تعلیم وفاقي وزارت په دې معامله کې آئینی طور بالکل بے اختیار دی. اداریه لیکي چې د تعلیم وفاقي وزارت د خپل اختیار نه د بهر اقدام کولو په دې باید چې وزارت د وفاقي تعلیمي ادارو او د پېښورانه تربیتي ادارو د کارکردګۍ حقولو ته خپل ټول پام وګرځي. دینی اس خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې به د تعلیم په نظام کې د وفاق په خپل خوخه د فیصلو کول او رواج او دستور را روان وي، خو په خپل مقصد دا قسمه فیصلې به د جمهوریت معاشري او د دې د تعلیمي نظام د وجود د پاره ضررناکې ثابتېږي. د حکومت د دعوو تر مخه کې اکی یو تعلیمي نصابي نظام کم نه کم معیار هم حاصلولی شي، نو بیا د مثالي نصابي کتابونو په عمل کې د ککړېدو هیڅ ضرورت نو. دا د سکولونو کار دی چې کم نه کم معیار برقرار وساتي او د خپلې خوښې د نصابي کتابونو او ضمني موادو استعمال وکړي. د مثالي نصابي کتابونو عمل ښکاري داسې چې د حکومت لخوا د خپلې مرضۍ په هر چا د تپلو یو کوشش دی. په معاشره کې یا د تعلیم په شان د معاشري په نورو مختلفو مدونو کې اکی یو اقدام د ګڼو طبقو او طبقو معاشره ختموي، خصوصا چې کله دا کار د نصابي کتابونو په ذریعه کولو ته لاس واچولی شي. اداریه لیکي چې په تعلیمي نظام کې د مختلفو معیارونو د برقرار ساتلو فیصله دي کلونو ته پرېښودی شي. اداریه زیاتوي چې پنجاب د ټول ملک دپاره د اکی یو نصابي تعلیمي نظام په نفاذ کې بېمثله جلدبازي او تاریخ ښکاره کوي، باوجود د دې چې د ټول ملک لیکوالان، تعلیمي ماهران، والدین، چاپ کوونکي او ذاتی ناشران مسلسل د دې اقدام مخالفت کوي او په دې خپلې فکرمندۍ څرګندوي. د نیوز انټرنیشنل د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې دا یو اهمه مسله ده او په دې باندې پارلیمان کې په ډاګه بحث پکار دی. د ټول ملک دپاره یو شان نصابي تعلیمي نظام که د حکومت د مخالفه ډلو او د تعلیمي ماهرانو د مرضۍ نه بغیر نافذ کړی شو، نو بل حکومت به یقینا چې ختموي. د سند، بلوچستان او د خیبر پختونخوا د حکومتونو په نظر کې دا یو ډیره نازکه مسله ده. پنجاب کې هم د 2500 نه زیات ناشران او چاپکوونکي د پنجاب د نصاب او د ټیکسټ بورډ خلاف احتجاج تراوتی دي، ځکه چې بورډ د دې وړاندینې رجستریشن منسوخ کړی دی.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زه د یو بل دلچسپ او په زړه پورې راپور ولورې ته چې خړېږي چې د پشکالي موسم یو قدرتي خودرو خوراکي جز د نن سبا په کمرشل بنیاد باندې کرل کیږي او غټي غټي ترلاسه کیږي. ورڅخه دا د زراعت ساينس څېړنې د پرمختګ یو ثبوت دی چې اوس کال کې دوه واري کرل کیږي او سمبالي کی. راځي چې تفصیل یې د ملک وقاص په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
خریړی چې د پشکالی موسم یو قدرتي خودرو د خوراک جز دی، نن سبا په کمرشل بنیاد کرل کیږي او غټه غټه ترلاسه کوي. دا د زراعت او ساينس څېړنې د پرمختګ یو ثبوت دی چې اوس کال کې دوه واره کرلې او سنبالېږي. چې د 400 فرید خان د خپل چرګو فارم کې په لویه کچه د خریړی کر تابع کړی دا. دی وایي چې د زری څېړنې فارمونو نه تربیه او تخم اغست دي او خپل روزګار یې شروع کړی دی. په دې روزګار کې د نور هم مرګري لړلی دي.
ترنا پرم نی په اداره دا اول دغه اورنګزیب صاحب دی، دا اورنګزیب صاحب نور مرګری دی. لکه وای سره موږ مشوره وکړه، لا هغه موږ له تو همرا کو او په 21 جنوري لکه 2019 کې موږ کار کړی و. نو دغه نه موږ شروع وځول یو دوه نیم سو به بیگم وکړل، دا هغه اوم له 7000 روپۍ موږ له غټه دا نه چتاوان وکړو.
د زیاته کړه چې په امروزه بنیاد دې د تیر کال دسمبر نه د دې شوکا شروع کړی ده او کاری د ستمبر په میاشت کې کړی وو چې اوس به د ګرمې کر تیاری هم شروع کړي.
او د دې نه پس بیا را دې وړ خپل تو هم دل کړی دې ګرمه یا هغه چې کم دی نو هغه ته مل کی ویا هغه اوم کر کیږي داغه هغه وګد خریدي دیا نو ان شاء الله تعالی چاغه تب خیال لے چې هغه خریډي اومم کرو هغه به اپریل کې کر کیږي
خریډي په آمدن کې زیات او د پیداوار طلب په انټرنیټ تللا سکیږي چې د خپل پیداوار مقامی ټیکادار لور کوي چې گاونډي هیوادونه هم د دې لوی بازارونه دي
لکه تقریبا چې 20-25 کیلو شوګر موږ د دې روزانه کوو او دا تقریبا چې موږ نه لکه دلته کې واخلي په 250 روپۍ 260 روپۍ 80 روپۍ هغه خلک چې کم دي هغوی یو سی په هور تا په هور کې هغوی په 350 روپۍ ورکیا او هغوی چې کم دي نو بیا لګا کراځي او هغوی د 450 ورکي 500 ورکي لکه نو موږ هم دې خرید کړو که خیر یو خو کوله کار دی لکه مزدوری په کښته دی خرچان په کم راځي دا تقریبا 1500 شاپری دی په دې تقریبا 160,000 روپۍ خرچه راغلی دا
د خریډي پیداوار د آمدن لویه ذریعہ ده چې کار یې د نورو فصلونو په پرتله آسان دی چې اوس د یو پځه په کال کې دوه واره هم کرلی کیږي او پیداوار د 15 شپږو میاشتو پورې غځیږي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا 400
او دا مهال هم زو د دې خبرونې وروستي راپور ولولې ته چې په نایجیریا کې د بوکو حرام تر هغه ډلې په تیر کال لس نجونی تښتولې وي چې بیا د هغې څخه یوازې نه راخوش شوې او یوه انجلۍ چې لیانو میږي هغه اوس هم د بوکو حرام د ډلې په قید کې ده راځئ چې د هغې د کورنۍ خبرې واورو او لیا په اړوند هغوی څه ویناوې لري او د حکومت څخه څه غوښتنې لري د کلسوم کاکړ دغه ریپورت تاسو ته چې د امریکا غږ راپور دی تاسو ته د کلسوم کاکړ په غږ کې وړاندې کوو
د کال 2013 د فروری په 13 نیټه د بوکو حرام وسله والو د نایجیریا د یوبو ریاست د ګورنمنت ګرلز ساينس اینڈ ټیکنیکل کالج ترچې د هاستل څخه یو سل لس انجنیر تښتولي یو میاشته وروسته حکومت د مذاکراتو د لاره اکثره انجنیر آزاد کړي خو یو پاتې سوي دغه پاتې انجلۍ لیا شبیرو ده چې د عیسائی مذهب منونکې ده او د نیول کېدو په وخت عمر 14 کاله وو یوې آزادې سوي انجلۍ ویلي چې بوکو حرام لیا ځکه نه آزادوي چې هغه د خپل مذهب پرېږدو او د اسلام قبلولو څخه انکار کړي
په یو سلسله جنکو کې یوازې زما لور ده چې نه ده آزاد شوی د نورو جنکو د آزادۍ د پاره چې هغه کمی لارې استعمال کړي دي زما د لور د آزادۍ د پاره ولې نه دي کړي په کټسینا ریاست کې د تختول شو کسانو د پاره دوی مذاکرات کړي دي زما د لور د آزادۍ د پاره دوی ولې مذاکرات نه کوي فقط یو جنۍ ده
د امنیتی چارو سیړونکو لیون وان فریډریک وایي د لیا د آزادولو په معاملې کې حکومت د مشکل صورتحال سره مخامخ دی
یوازنی لار پیسې ورکول دي ځکه چې موږ د هغې د مرستې لپاره په سمبېسا ځنګل قوي يرغل نشو کولای د لیا د آزادۍ لپاره به یا پیسې ورکول وي او یا به تاسو په بدل کې د هغوی قیدیان آزادوي خو مسله دا ده کچر لیا آزاد شو او حکومت پیسې ورکړي وي نو نورو میاندې او پلاران چې بچي بوکو حرام تختولي او په سمبېسا ځنګل کې ساتلې دي پښتنه به کوي چې زمونږ کومه لار شو
په کال 2019 کې داسې ریپورټونه هم و چې لیا ماشوم پیدا شوی خو دا غی پلار وایي دا خبره رښتیا نه ده د لیا پلار د نایجیریا صدر بوهاري زخه غواړي چې د لور بیرته راتګ یقیني کړي
هغه سو واره د کورنۍ د قام او د ټول دنیا سره لوزونه کړي دي چې اداره به هر ممکن وس کوي چې زما لور کور په امن کې کور ته بیرته راشي نو زه هغه ته منت کوم چې د یو پلار او نیکه په هیڅ خپل بهترین ممکن وس وکړي چې زما لور کور ته راشي زه هغه ته زاری کوم مهرباني
په کال 2019 کې صدر محمود بوهاري لوس کړي وو چې حکومت به د بوکو حرام او نورو وسلوالو جلو په ولکه کې ټول خلک آزاد وي کده ملک په هر ځای کې وي دا سي ګڼل کیږي چې دا وخت بوکو حرام سل کسان نیولې دي چې پکې د چیبوک ګرلز یا د چیبوک انجن هم شامل دي چې بوکو حرام او کاله مخ کې تښتولې دي
د ډیوی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله، او تربیه چرزو او ستاسو په وړاندې نور خبرونه مخ په وړاندې بیا یو ز ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین چې تخنیکی اړخ ته تل دغه خبرونه مخ په وړاندې بیا یې هغه هم مننه کوو او ستاسو نه اخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.